زره کسان چې مرمنې هم یو برخه ده د سواد زده کړو له خونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبر اعلان ته وکړې. د کرکټ د شپږیزی د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. مس عینک په شلو اورونو کې 133 منډې کړې او مقابل ټیم ته د 134 شپېته منډو هدف ټاکلی دی. ژغورونکو د پاکستان په مومند ایجنسی کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه اته نور مړي راایستلې چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شوو شمیر 1400 ته ورسید. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومند ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو نه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9مې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې نن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه.
د مهمو خبرونو لنډیز ملا ازادي راډیو واورید. په ننګرهار کې د اول وار لپاره د خورما د بڼ حاصل د آزادې داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې سو. د ننګرهار د کانال شرکت وایي چې د خورما بڼ یې سږ کال شاوخوا 16 ټنه حاصل ورکړی. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خورما بڼ یې سږ کال شاوخوا 16 ټنه حاصل ورکړی چې د آزادې بولۍ له لارې په 15,500 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خورما په بڼ کې چې 2200 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا 16 ټنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد د طلبه ته پریخصو شو. قیمت د خورما 15,500 افغانۍ باندې دا خرچ شوی دی.
هرسلا خان چې د ننګرهار اوسیدونکو او د خورما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکو دی وایي چې د دې خورما د حاصل پیرودلو ته یې زکه زړه خکړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو توهڅوي. د وایي غواړي چې د ننګرهار خورما نور ولایتونو او د هیوا ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راوړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې، د وطن د شوق د زوق په خاطر باندې ما خسته ده چې د ګران مینوال لاش یو وی خوري وی چکی او دغه خورما په افغانستان کې ریواج شي.
په ننګرهار کې د خورما په بڼ کې دم غړي 15 تن روزل شوی کسان کار کوي چې دغه بڼ د روزن یو پالنې چاري پر مخ وړي. د دوی لړلې عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتله د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیاري ستل دي. اطرافی زیاتوي دغه بڼ شپږ ډول خورماوي لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ زیار ګالي څو په خپل وخت درمل سره او بور کړي.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه مونږ نه لرو. مونږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی، ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم، د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خودلې دي او انګر په ذریعہ باندې ما د دې وسیله جوړه کړې. غوښتنه هم د دولت نه ده چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت وبور کول، درمل پاشل، مسلکی روزنه، ښه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ورکول د ننګرهار د خورما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکی ولایت دی چې که بڼوالۍ ته پکې پاملرنه زیاته شي، له یوې خوا به په هیواد کې حاصلاتو او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګارۍ کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا 10 کال وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و.
د ازادي رادیو اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی سي. د خوست ښار دوکانداران د بیلابیلو اصناف استازي او سوداګر له شری بې نظمۍ شکایت کوي، وایي چې دې حالت ښاریان له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري، د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې شول سوي، لاسي ریړیو ښار په سر اخیستی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. خوست ښار چې شاوخوا 60 کاله مخکې د 10,000 خلکو لپاره نقشه سوی، اوس هر ورځ ورته لدیر شو تر 500 گاڑی زیرازی. نجیب الله خیل تفصیلی راپور جوړ کړی.
د خوست ښار دوکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې لې خودل شوی غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې دې حالت ښاري فرهنګ زیانمن کړی او ښاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دوکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي ازادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه ډیریږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړۍ ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمیني تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي، مو چې وکړه په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکوو، د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي، ښار د ګډۍ نه چې ډخکړه دی یو خپل ادارې ډخکړی دی، هغه په اداره کې څوک دي شرولي دو ترافیک دي.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بې نظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشې او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غواړو چې هغه ټپرۍ چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدۍ دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه ته خطای چې په تیر کې شوي دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانس لارحمي کړې دو یا چا سره تفاهم لارې مخکې لوټ شوي دي، هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوک به نظم او خپل ښار باید ولرو.
بلخوا خوست والی محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپل هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی، په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي، خو لا هم د خبرو د پیل کرنې ته مشخص نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې علي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړل دي. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو لخپلو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونی پروګدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې علي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کړه خوصل شي. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم، آیا د خبرو پیل تاریخ اندیښتیا هم نږدې شوی یاست؟
موږ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره د خوش شول دا شی به ډېر زر تکمیل شي، او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راډېر یو لوی مثبت
اقدامي صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لور یو نه لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه سخکاري لکه څنګه چې دی او تعداد بندیان خوش شول، لوی خان د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دی، لیکن دا مشکلات کې ډېر شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره وي، او په عین زمان کې اعتماد سازی فضا نور هم
پس اضافه شد. جاوید صاحب تاسی هم خراغلی بحث تا آیتا سم فکر کوئی چه طول خندون لری شوی دید خبرو دا پیل پر مخی؟
یو مسئله دیر مهمه دا چه دا دغسی ویلوی جگری و دا دغسی و بحران خاتمه لپار طبعی خبره دا چه دا خبرو دا شروع نمخ که یا داسی خندون بوی دغسی مسائل بوی ترسو خکیل لوری و کوله شی چه د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چڼې ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوط و طبیعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډېر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لورې متاسفانه هېڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې و هغه زیات شول، او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولی اوس هم هیله مندی شته، افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لویې جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کړي. ولی په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړله چې هغوی به مثلا دغه وکړي ټرمپ به خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانیان خوش کړل. ولی افغان ملت هیڅ نوه ګټه په دې کې ونه کړله.
ولی د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل، افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی.
ګوره افغان حکومت چې و افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکو ته منډې والې په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډې والې. تاسو ولیدل د سولې د مصالحې شورا د دغه لپاره همدا اوس د یو شمېر سیاسینو غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه د شخصي یو شمېر شخصي عقدایي سیاسینو سره مخ دی چې د هغوی موخ یو څه ریواز دا ده چې څنګه وکولای شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمېر سیاسیونو هم دا اوس خبرګونونه وګورئ، یعنې که سړی ووایي د دوی خبرګونونه یوازې په دې متمرکز دي که دوی په دغه پروسه کې شتون ولري دا پروسه بریالۍ ده، که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. تاوتریخوالی چې په کومه کچه تېر شوی وی یا نور مسئله هغه اوس هم هیله مندیز دا شته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکرات کې د غنور مسایل چي دا و
ډیر مننه جاوید صاحب انشاء الله بیا راګرزم. محسوس هم په پښتو کې یو متل لروي چې کور کده سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څنګه شي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړي. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه دا حال وي، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کېدلی چې کېدای شي د سولې خبرې ازنډنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمه کې ونه شو کولای؟
یو خو نه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته یو نیک اقدام وګورو. د بلې خوانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، کور دننه هم باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه د دواړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالي شورا باندې توافق شوی. زه امید کوم چې د مصالحې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یوه پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید بوده که مسئله شورا که بس پاسی تو بولدی از امید که اومد چه ده بین افغانی مذاکرات سر جخت دلتا ده کرده ننه موگ ده غصی یوه ملی اجماع ولرو او ده پی یوه خلا او یوه جبه او پی یوه واحد موقف هم ده مخالف لوری سر هم ده نروال سر خبری و
مسئول سیب تاسی اوس هم خاغلی کرزی تا یو لنگدی کسانو یاستی سر کینی پر سیاسی مسائلو باندې سر خبری اتری کوی او نظریات تبادله کوی. د افغانستان حکومت تلوای چې د هری برخه کې په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې سیاسي نو سره هم خبري کړي دي، مخکنه ول اسمشر خی چې د سره هم خبري کړي دي، ګوندونو سره هم خبري کړي دي. آیا خاغلی کرزی سره د ملي تشکیل د شورا یالي د ملي روغې جوړې د عالی شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وکنه؟
خاطر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره و دا خو بیا حکومتي تشکیل و او خوانه ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پیږئ چې په دغه شپه کال کې چې د متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته د صلح بین افغاني مذاکرات او د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره په خو هم کوښښونه کوي اوس بن کې پاینده کې ویم کې او خا بلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوبو منځ دی یو افغان سپینګیری مشر نور هغه نه غواړي چې دغه ملي پروسه په داسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راوړي چې هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې
کړي. اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسین ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منسوب اړخ مونږ نشو راغستلی په دولتي چوکاټ کې. درسته ده، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي. او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی، اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک کوي. اختلاف ټکی په څه شي کې کېدای شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې علي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم خو نه دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعضابو سره، لکه تاسو چې سره عبدالله خان رباني موقف اورئ چې زه چنه خبرم نوم زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مجدد ده باید د ټول مشرانو سره ناست وي او جزئیات خبره کړي او د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولي وای. باید دغه نه که دا کار په مشورې نه وروسته شوی وای نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت د وخت لامه مده چې باید د افغاني مسلحات د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي. دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني یو داسې پیاوړي مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې یعنی د هرې برخې کې هغه ځوان دي که هغه دیني علمان دي هغه قومي مشران دي هغه که د تنظیمونو مشران دي دا ټول په کې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسان نه دي یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي.
مننه جاوید صاحب. تیر البته دغه د محسوس صاحب خبرو ته په کتو باندې حداقل کومې ستونزې شاید د خبرو پیل وزنډي او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي.
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا ده چې د حکومت لخوا نه ټول هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده. اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوش شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوش شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې و دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفی تبلیغات چې کوم یې و د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولې په افغان عسکر ډس کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وایي وه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی کیږي.
یو بحث ټکرونو هغه د بهرنیانو اغیزم یادیږي جاوید صاحب پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې. څومره جوت دي دا غیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نه فشار ته ځان دغه نه کې. تاسې اوس وګورئ د زندانیانو د خوشکېدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه. تاسو ولیدل د اوربند مسله وه، رئیس جمهور اعلان کړه. دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی کدلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشې کول، کدلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپلو ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان
بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې کوم قومندانان دي دلته ښکار توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبوي. په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې وځي. خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې ګڼي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقلا د بحث هغه هغه جوارو ته پې سړی ورکی وځي یا دواړه لوري پی ورکی وځي چې د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بلې جدا اړخ دی، او څه ډول وشي چې حد اقلا د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پرې وشي چې له مخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
دومره مسله د افغانستان د خلکو لپاره، نه یوازې د حکومت لپاره، مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي، دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا د بل څلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلور کاله قرباني ورکړې ده، ځکه د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کې باید خلکو اراده په هغه کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتمادسازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب دلخوا د دې خوا د پلاوی په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګورئ ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته ده چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو،
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا د دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم بصلاحیت یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی. او زه امید کوم چې هیڅوک هم باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاو نه لرم چې په داسې شرایطو کې باید پلاوی مخالفت ونه
کړي. ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوي چې کارنده دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګوري، د افغانستان حکومت کوشش کړی هم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې
افغانان په انتقاد کوي او هغه هغه ورته هم نه لري طبيعي خبره ده ولی د افغانستان حکومت هغه مسایل ته په کتو چې د ټول چی احزاب او سیاسی جریانونو نمائندگی پکې وی هغه پلاوی وټاکلو بل مهم باس پکې د مصالحي علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیر وطن لس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخلو یا په جریانونو کې داخل دي هغه ټول پکې ټاکل شوی دي ولی مهم باس بیا هم هغه د مرکزی مسؤل څه ورته اشاره وکړه چې هغه مهم مسائل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي اوس جمهوریت دا ولس انتخاب کړی جمهوریت جمهوریت ته ولس رایا ورکړې جمهوریت ته ولس را وتلی دی او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغه سی و مرجع ده چې په دغه سی لوی تصمیمونو کې راغوښتل کیږي نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخته توګه مخ ته لاړ شي لومړی بحث د اوربان بحث دی همدا ډېر مهم بحث دی د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازار چې باید بین الافغانی خبري شروع شي دا چې هر افغاني کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استاذ په کې نشته نه مهم بازل ده چې دا د افغانستان په نمائندګۍ دي د افغانستان لپاره د سولې باس کوي مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ورسره یوازې دا باټ نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه د اختلاف ټکی چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر د افغانستان د ولس ګټه وي په هغه فکر وکړي
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي جاوید صاحب اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي ځکه د پنشن به پورز پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا اغیز وکړي هغه کارونه څه شي دي چې هم یې دال ورې تر سره کوي او هم یې طالبان تر سره کوي
ګور هغه کارونه دا خدي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي که اوربان دم نه کېږي تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي دوهم مهم بحث دا دی چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې ویندویان دي هغه باید کنټرول شي لکه مثلا همدا بحث تانک دی تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوې چې پاکستان هر څه دته وایي او د په هغه شکل سره وایي یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي په سوله تاکید کوي یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمه خوښي بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسي او د هغوی د نظامیانو ترمنځ سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي شکولي دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ترامپ بیا انتخاباتو ګټي د ترامپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی سی ای ای پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازې هغه بیل بحث غږوي زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي
ډېره مننه جاوید صاحب یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خندونو مسله یاده کړو وختل مې چې دغه موضوعات یاد شي به هر حال مسعود صاحب اوس زما ورسې پښتنه لاته سم امداده چې د دې لپاره چې خبري هغه سمې مخ ته ولاړ شي په ګټه باندې مخ ته ولاړ شي دا د جګړې پای په کې نغښته او شي او نغښته او سي سو شي
هر زما په ام باندې خو بهتر به دای چې په بین افغانی ناس ته کې په دې ناس ته مدیریت خپل د افغانانو د خوانو شي ډېر په کې به نه په داخلي قطن باید ونشي او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سینه یو بل نظریات ته غوښتنه باید غوږ ونیسي. اوږدی برخوردونه کې دا د افغانانو په جرګو کې دا دود په تاریخ کې تر کړی چې یو بل خبرې باید وسی. دا امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت معذبه د دغې بینالمللي مذاکرات خپل خانه وشي، چې موږ هم په خپله نتیجې ته ورسېږو، هم د نړیوالو لپاره یو واحد
شبه یو واحد مقصد. ډیر زیات مننه ل خپل دواړو درنو ملمنو، سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. ل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه. خو وخت ولرې، علامه ملش.